السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې پر راپورونه کې وروسته له هغې چې د وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې تر دورځنیو خبرو وروسته پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ، د سولې عالي شوراوی له مخکې شرطونه یې شول د سولې مستقیمې خبرې زیانمنوي. وبخشی په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. نن دوشنبه ده، د سبلغی یادلوی 15 د جنوري میاشتې 15 په پیل کې خبرونه چې اجمل تورمانی لولي.
د سولې علي شورا وایي که افغان حکومت ته وتلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکني شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته اوسي، او د پاکستان صدراعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. بشپړ خبرونه واورئ. تر هر څه دمخه یو دوه کورنۍ خبرونه. د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوال طالبان پرون او وړمه ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړې شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ، او په قطر کې د خپل دفتر رسمیت د نړیوالو له تور فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونه ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل، او څو نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړل. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د استادو غوښتنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، د مخامخ خبرو د پیل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسېدل ګران کړي. د مجاهد په وینا د افغان حکومت غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني، د طالبان له پخواني شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره د سولې په مستقیمو خبرو اترو کې مطرح کېدای شي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. په بنګلادیش کې د 19 کلنو د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې د افغانستان ټیم د شنبې په ورځ له ایرلاین سره تمریناتي لوبه وکړه، او ایرلند لوبډله د 126 منډو په توپیر ماته کړه. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړي د 19 کلنو د نړیوال جام د لړۍ لومړۍ سیالي له پاکستان سره وکړي. دا لوبه د پنجشنبې په ورځ په پام کې ده. د افغانستان د 19 کلنو ټیم دوه نورې لوبې به له سریلانکا او کاناډا سره وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. ښاغلي نواز شریف چې د پاچا خان پر پوهنتون له وسلوال برید څخه څو ورځې وروسته خبرې کولې، وویل د افراطي ډلو پر ضد به نور عملیات هم وشي، خو د اعتراف وکړ چې د دې ډلو د ځپلو لپاره د حکومت د عمل پلان په خاصو برخو کې چټک نه و. د افراطي ډلو پر ضد د عمل ملي پلان په 2014 کال کې د پېښور پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو له هغه برید وروسته پیل شو چې یو نیم سل کسان چې ډیری زده کوونکي ماشومان ول پکې ووشل شول. په دې پلان کې د پوځي محکمو د صلاحیتونو زیاتول او له شپږ کلن ځنډ وروسته د اعدام د حکم بیا جاری کول شامل و. د دې پلان عملي نتیجه دا وه چې په 2001 کال کې د پاکستاني طالبانو تحریک له جوړېدو وروسته تیر کال د وسلوالو په حملو کې د پام وړ کموالی راغی. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان موافقه کړې ده چې دواړه به په خپلو قلمرو نو کې د مقابل لوري وسلوالو مخالفینو ته د حملو اجازه نه ورکوي. خو د زیاته کړه په افغانستان کې ځینې ځانګړي عناصر شته چې په پاکستان کې حملې کوي. پاکستانی چارواکو مخکې هم ویلي و چې د تیر چهارشنبه ورځې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و، او د دې برید په تړاو یې 15 تنه پاکستانیان هم ونیول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو ویډیو خپره کړې، ظاهرا هغه نه تنه وسلوال پکې خول شوی چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. په هغه بریدونو کې 113 کسان وژل شوي وو. دغه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې ده، دغه نه کسان پکې د بریتانیا په ګډون د داعش ډلې پر خلاف د جوړ شوي ائتلاف غړو هیوادونو ته ګواښونه کوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. ظاهرا هغه سخت دریځي وسلوال چې په ویډیو کې ښکاري، څلور یې د بلجیم او درې د فرانسې اتباع، دغه راز دوه یې عراقیان دي. دوی ځانونه د پاریس د حملو مسؤول بولي. د پاریس تر حملو مخکې دغه ویډیو د عراق یا هم سوریې په صحراو کې ډکه شوې، په فرانسوي او عربي ژبو پکې خبرې شوې دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړی چې په واشنگتن ډی سی کې د طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لوایو په اړه رای ورکولې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې ځنډولي. سکل د ساړه ژمي او د درنو واورو ورخ د واشنگتن ډی سی او نیویارک په ګډون د امریکا د ختیځ ساحل په زیاتو برخو کې چارې په ټپه درولې دي. په واشنگتن ډی سی کې د کورنی امنیت او بیړنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلدارت پرون خبر اعلان ته ویل چې د دوی عملیات خای ډیره موده دوام وکړي.
2 feet of snow is a lot to move and that's what we're taking on right now.
د 2 فوټه واوره توګله آسان کار نه دی. دا کار مو همدا اوس پیل کړي. موږ به د راتلونکو لک تر لګه څلې ریشي اکشپک د ساتون لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابل په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسو. پرون اور مورز د هوایي شرکتونو نږدې او وزره پروازونه کنسل شول، خو واشنگتن، فلادلفیا او نیویارک تر ټول پروازونه کنسل شوي. د امریکا د ختیځ ساحل د سیمو لزګونه زره کورونه به برېښنا پاتې دي او په واشنگتن ډی سی کې چارواکو لا د مخه د اورګاډو او بسونو فعالیت بند کړی دی. د دې سیلې له کبله چې په ځینو ویالتونو کې د سیلابونو دراوتلو باعث هم شوی ده، تر اوسه 13 کسان مړه شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. لکه چې پر اټومي مسله د وروستۍ موافقه لکبله له ایران نړیوال بندیزونه لری شول، دا د روحانی دغه ډول لومړی سفر دی. د دولتي چارواکو په حواله روحانی به په روم کې د ایټالیا ولسمشر سرجو ماتاریلا او صدر اعظم ماتیو رینزی سره وګوري. د خراز به د 13 میلیارډ او 400 میلیون ډالر په ارزښت تجارتي تړونونه لاسلیک کړي. دوی به پاریس ته هم سفر ولري او ولسمشر فرانسوا اولان سره به هم وګوري. تر دغه سفر مخکې ایرانی چارواکو وویل چې تهران په پام کې لري په فرانسې کې د الوتکو جوړولو له ایربس شرکت نه 144 الوتکې ایرانی سي. د تهران او نړیوال قدرتونو ترمنځ د موافقې لمخې 9 ورځې مخکې پر ایران لګول شوی نړیوال بندیزونه لری شول. دا ول تر دې د ماده افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ورزو د دې یو ساته خبرونه د راپورونو برخه ده. د سولې علي شوراوي لمخ کې شرطونه یې شول د سولې مستقیمه خبري ځانمنوي
قبلی شرایط که دی طالبانو دی اسلامی تحریک لخوانه خودل کیزی یا دی افغانستان دی دولت لخوانه مطرح کیزی یا دی مستقیم مذاکرات پرانی بندی خندون رامنس دکلی.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه تنظیموي. په امریکا کې د درنو واوري اوریدلو ټولې چارې ټکنې کړي.
شاوخوا 90% ژوند په ټپه درېدلی و. مترو کار نه کوو، سیستمې بند و، مطلب دغه ادارونه کول د سیمه ییزو مطبوعاتو له لارې چې د کورونه مه راوځئ چې حالات خرابه دي.
د افغانستان سره د مرستو په اړه د ورسا راتلونکي غونډې په باب پر چمتووالی پرون په کابل کې خبري وسوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 1.3 میلیون ډالر وړیا مرسته اعلان کړه. په بل راپور کې اوري چې له افغانستانه د طبي بوټو صادرات 12% زیات شوی. د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو از زنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. روسه تر دې چې د وسلولو طالبانو استازو په دوه کې پر خپل پوخانی شرطونو ټینګار وکړ، د سولې عالی شورا وایي چې لمخ کې شرطونه یې شول د سولې د مستقیمو خبرو په وړاندې ستونزې رامنځته کولای شي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر د غرض وایي چې د دوړو خواو ترمنځ اختلاف د حل وړ دی او حتی د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څیر لنجمن مسایل هم باید د سولې په مستقیمو خبرو کې مطرح او بحث ور باندې وسی. احمد تکل او نور تفصیل.
د سولې عالی شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کیږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او وړمه ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو، د سولې د عالي شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشاره په ترڅ کې وویل، د مخامخ خبرو د پایل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي.
یو لړ شرطونه چې دی هغه دومره مشکل شرطونه نه دي، خو قبلي شرایط کې د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کیږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کیږي، زما په خبره باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خندونه رامنځته کړي.
طالبانو په تیره نږدې یو نیم لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ځواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشی کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د ښاغلي مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنې د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کېدای شي.
مهمه مسله چې خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې ده، خارجي قوتونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته په افغانستان کې موجود دي، د امریکا د متحده ایالاتو کومې اړیکې موجود دي، دا ټول هغه مسائل دي چې د افغانستان د ملي منافع په چوکاټ کې بحث او زباور لرم چې کچېته فرقت او اخلاص موجود وي، دا ډول مسائل هم قابل حل دي.
د دوه په غونډه کې یو شمیر افغان چارواکو هم ګډون کړی وو، خو د ځنګړو افرادو په توګه نه د حکومت په استازي توپ. د څارونکو په باور د سولې د هڅو بریا هیڅکله هم دومره نه و نږدې شوې لکه اوس چې ده، ځکه د جګړې دوام او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور دواړه خواوې د ګډ ګواښ په وړاندې درولې دي.
د پاکستان صدر اعظم وایي که څه هم پاکستان او افغانستان موافقه کړې چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي، خو ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې داسې عناصر شته چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. نواز شریف دغه راز وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لیوال دی، ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد نه کاروي او تر هغه ته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپله خبره کلک ولاړ دی چې خپل خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرې نږدي. ښاغلی شریف دا څرګندونې د یکشنبې پر ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې وسلوالو څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په چار سده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوځ بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرول دی او زیاته کړه چې تر هغه له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسلې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په دره دمخیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلی شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره د لوسنامه ده چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد نه کارو تر هغه وروسته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوسنامه پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوسنامه سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا د کانفرنس یادونه وکړه. ویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلی شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه. وی ویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل د دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي؟
ولمتاره وکړه دغه سولار سو دغه روبر سره زی جنات کوم سره تللی جنات چې دا ورته راوتلې ده مستنا کوم کړی چې زی جنات ده.
له دې سربېره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زو ده قاتل لپاره کیږي د دې کار ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل دي.
افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډېر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي رادیو څخه واورئ.
د انساني قاچاق په اړه د ازادي رادیو تحقیقي راپور ډیر ژر له ازادي رادیو څخه اوریدلی سي. د افغانستان سره د مرستو په اړه د ورسا راتلونکي غونډې ته د چمتووالي د نظرات او امانګۍ د بورد لسمه غونډه په کابل کې جوړه شوه. په کابل کې د کاناډا سفیر چې د ورسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کولې، د افغانستان سره پر دوامدارو مرستو ټینګار وکړ. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د افغانستان په اړه په ورسا کې جوړیدونکو غونډې ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي، خو یاد غونډې ته په افغانستان کې چمتووالی روان دی. د ورسا غونډې ته د چمتووالي د نظارت او هماهنګي بورډ لسمه غونډه په کابل کې جوړه شوه چې پکې د افغان چارواکو سربیره د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده. په کابل کې د کاناډا سفیر میرمن دیبرون لیون چې د ورسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کولې، له افغانستان سره په دوامدارو مرستو ټینګار وکړ.
دا غونډه دقیقا په ورسا کې د ناټو تر ناستې شپږ میاشتې مخکې جوړیږي، چیرې چې به د افغانستان دولت او مرسته کوونکي راټول شي. سو د 2013 څخه تر 2020 میلادي کلونو پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا خبرې وکړي.
د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز ورسا کې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپلې مرستې تازه کوي. د افغان چارواکو په وینا د ورسا په غونډه کې به نړیواله ټولنه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو په ځانګړي توګه د هوایي ځواک د تجهیز په برخه کې مرستې اعلان کړي. نړیواله ټولنه له افغانستان سره ټولې مرستې په شفافیت پورې تړلې بولي او افغان حکومت هم ډاډ ورکوي چې نړیواله مرستې به په شفاف ډول ولګول سي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د ورسا غونډې ته د چمتووالي په لسمه غونډه کې خبرې کولې، ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د پیسو د ښه او پر ځای مصرف لپاره د مالی جرمونو محکمه رامنځته کړي.
دا چې د پیسو مینځلو نړیواله بڼه خپله کړي او د افغانستان قضایي سیستم ته د غلا شو او عمومي شتمنیو راګرځولو او د مالی قراردادونو، بانکي قوانینو او شکایتونو په برخه کې د قانوني محدودیتونو د لری کولو لپاره د افغانستان د مالی جرمونو محکمه د رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې دا محل د افغان امنیتي ځواکونو شمیر نږدې 3.5 لک ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي، او کله ناکله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې له افغان حکومت سره نړیوالې مرستې په سمه توګه نه مصرفیږي.
ومردل چې د ورسا راتلونکي غونډې پر چمتووالي باندې پرون په کابل کې خبرې وسوې. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې نړیوالو خبرونو د افغانستان په اړه څه چاپ کړي.
افغان طالبان د سولې د خبرو لپاره دو مخکې پر یو لړ شرایطو ټینګار کوي. ډیجیټل ژورنال خبرونې تر دې سرلیک لاندې د وسلوالو طالبانو او یو شمیر افغان سیاسي څیرو ترمنځ پر هغو خبرو یو مطلب خپور کړی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې مرستندوی نړیوالې ټولنې په نوښت د شنبې او یکشنبې په ورځو ترسره شوې. خبرونه لیکي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو د افغانستان له حکومت سره د سولې د رسمي خبرو لپاره چې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوي، له خپل لوري د 14 کلنو شخړو د پای ته رسیدو لپاره په خپل کلک دریز ټینګار وکړ. د خبرونې په لیکنه طالبان وایي چې د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو له لست څخه وایستل شي او د ټولو پر سر اعلان شوې جایزې هم باید لغوه شي. د خبرونې په وینا طالبانو دا هم ویلي چې د قطر سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانیستل شي. طالبانو دغه دفتر د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې د سولې د خبرو د مخته وړلو په هدف پرانیست، خو میاشت وروسته چې کله پخواني ولسمشر حامد کرزي د پرانیستلو پر څرنګوالي چې هغه په تبعید کې د یوه حکومت غیر رسمي سفارت ته پاتې کېده انتقاد وکړ، بیرته بند شو. ډیجیټل ژورنال خبرونې د طالبانو د دغو نویو شرطونو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا چې د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو په هدف رامنځته شوی عکس العمل هم راخیستی. د دې شورای وغړي امین الدین مظفری ویلي چې د هر ډول شرطونو ایښودل به د روغې جوړې پروسه نور هم وځنډوي. د ده په وینا طالبانو ته پکار ده چې لومړی د خبرو د مستر شاکینی بیا خپلې غوښتنې مطرح کړي. پاکستان کولی شي او باید هم په خپله خاوره کې ټولې تروریستي شبکې له منځه یوسي. دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې دي چې انډین اکسپرس ورځپاڼې پرې خپل مطلب په غټو ټکو چاپ کړی دی. د ورځپاڼې په وینا اوباما د یکشنبې په ورځ پاکستان ته قوي پیغام ورکړ او ورته وویل چې دا هیواد کولی شي او باید هم د ټولو هغو تروریستي ډلو په وړاندې له دې زیات اغیزمن اقدامات وکړي چې په خاوره کې فعال دي. د اوباما په وینا باید د دغو ډلو مشروعیت ختم، هغه تخریب او له منځه یوړل شي. د ورځپاڼې په وینا اوباما که څه هم د دې یادونه وکړه چې په وروستیو کې موږ د یو شمیر مشخصو ډلو په وړاندې د پاکستان د اقداماتو شاهد وو، خو له دې سره سره په پاکستان کې دننه بیا هم تروریستي فعالیتونه دوام لري چې وروستۍ بېلګه یې د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یوه پوهنتون وروستۍ حمله وه.
نړیوال بانک له افغان حکومت سره د 128 میلیونو ډالرو وړیا مرستې اعلان وکړ. د دې مرستې تړون په کابل کې په افغانستان کې د دغه بانک د رئیس او د مالیې د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان چارواکو وویل چې د نړیوال بانک د 128 میلیونو ډالرو لمرستې به 45 میلیونه ډالر په هیواد کې د کرنې د سیستم په پراختیا او 30 میلیونه ډالر به د نغلو د برېښنا د بند په ترمیم او د تولید د ظرفیت په لوړولو ولګيږي. د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی لاسلیک کړ. خاغلی حکیمی د اعلان شوې مرستې او د هغې د لګښتونو د ځای په هکله وویل.
قیمت مجموعی ای تفاهم نامه 128 میلیون دلار است که به دو پروژه تخصیص
شده. دادی تفاهم نامه مجموعی ارزښت 128 میلیون دلار ده او دو پروژه ته ځانګړی شوی. یو یې د کرنې د پراختیا لپاره د اوبو لګولو او بل یې د نغلو د برېښنا د بند د ترمیم او ظرفیت لوړولو پروژه ده. دا پروژه به ډیرو خلکو ته د کار زمینی برابرې کړي.
خاغلی حکیمی بوبل د نغلو د برېښنا بند اوس مهال 50 میگا واټ برېښنا تولیدوي او د ترمیم او پیاوړي کولو وروسته به دا اندازه 15 میگا واټ ته پورته شي. د کرنې وزارت چې لدې مرستو ورته 45 میلیون ډالر ځانګړې شوی، په ټول هیواد کې به د اوبو لګولو پر سیستمونو، د کرنې په پرمختللو وسایلو، د بزګرو د ظرفیتونو په لوړولو او داسې نورو کرنیزو چارو ولګيږي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې د دې مرستو له مصرفېدو سره به د اوبو په ضایاتو کې 15% کموالی او په حاصلاتو کې به 15% زیاتوالی راشي. د دا هم وویل په دې پروژو کې به خلکو ته 15,000 کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې وزیر دا هم وویل په دې مرستو به د 2014 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د اوبو لګولو 160 شبکې فعالې او په زرګونو هکتار ځمکه به تر اوبو لاندې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام وویل له دې مرستو هدف دا دی چې په هیواد کې کرنه پراختیا ومومي او د برېښنا تولید اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
دا اضافي مرسته به د اوبو لګولو د مدیریت په تشکیلاتو کې په لومړي فاز کې ګڼو بېوزلو خلکو ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي.
خاغلی بامسام وویل نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د کرنې د پراختیا او داسې نورو برخو کې د مرستندویو هیوادونو د شاوخوا 8 میلیارد ډالر ژمنې اخیستي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان لپاره نورې مرستې هم جلب کړي. خلک وایي په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد پر بیا رغونه په سلګونو میلیونه ډالره ولګېدل، خو په ډېرو برخو کې دغه مرستې پر ځای ونه لګېدې. د چارو پوه عزت الله بری په دې نظر دی چې افغان حکومت دې د دې پروژو چارې په جدي توګه وساري او د درغلیو مخه دې پکې ونیسي.
موردل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د 123 میلیون ډالرو وړیا مرسته اعلان کړه. اوس هم بل اقتصادي مسله څېړو. د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې نورو هیوادونو ته د پخوا په نسبت د طبیعي بوټو صادرات 11% زیات شوي دي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې یوازې د سږکال په شپږو میاشتو کې د نږدې 23 میلیونو ډالرو په ارزښت بوټي نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. ابراهیم صفایي او نور تفصیل.
د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د افغاني طبي غیاو یا بوټو صادرات د نورو کلونو په پرتله سخت کال بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، هند او یو شمیر نورو آسیایي او لویدیځو هیوادونو ته زیات شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله د صادراتو په برخه کې 11% لوړوالی راغلی دی. د دغه ادارې د صادراتو د پراختیايي څانګې مسؤل عبدالسلام منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په مجموعي ډول زموږ د صادراتو وده 1400 کال ته په کتو 11% ده چې اوس موږ په لویو پلانونو کار کوو او موږ په دې هڅه کې یو چې نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتو او د صادراتو د کیفیت ښه کول پرمختګ وکړي او د نړیوال بازار د غوښتنې سره سم خپل صادرات تیار کړو او په راتلونکي کې به انشاءالله زموږ پلانونه د پرمختګ جوګه وګرځي. ښاغلی منیر وایي ګایاوي یا بوټي چې په افغانستان کې په طبي ډول پیدا کیږي په نورو هیوادونو کې خلومړی کم تر سترګو کیږي او کوي هم د افغانستان طبي بوټي ورڅخه ښه دي. او خو د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې تر ډیره له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته هنګ او شیرین بوی په نوم طبي بوټي دي چې په ټوله کې 40 ډوله طبي بوټي نورو هیوادونو ته صادریږي. دوی وایي چې دغه طبي غیابي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په طبي توګه پیدا کیږي او تر ډیره له دغه بوټو نه د یوناني درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه وسرت د طبي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده د یاد بوټو د صادراتو په اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دی وایي البته هغه طبي طبي غیابي هنګ او شیرین بویا دي چې ډیر صادریږي. په مجموعي ډول شاوخوا 40 ډول بوټي دي چې تر ډیره هنګ او شیرین بویا دي چې له افغانستان نه بهر ته صادریږي. هند، پاکستان، چین، عراق، ایران، سویډن، دوبی، جرمني او استرالیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه ورته زعفران، کنجد، سپلنه، درایحان تخم، اناردانه او یو شمیر نور بوټي صادریږي. د دغه طبي بوټو پلورونکو وایي کډ دولت دغه برخه ته وده ورکړي او پام ورته وکړي نو دا به د افغانستان لپاره د عوایدو یو ښه سرچینه وګرځي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفیع جان زدران له خوست لیکلی وسلوال طالبان کرختیا هم سوله کوي نو په قطر کې خپل سیاسي دفتر د کومې ورځې په خاطر رسمي کوي. ولی حضرت له خوست لیکلی د سولې خبرې باید د افغانستان له واقعي دښمنانو سره ونه شي. دوی دې د سرلنکا د تعمیل پلانګانو په څیر له منځه یوړل شي. احسان الله بارک بیا له پاکستان غوښتنه کړې چې له خپلو شخصي غوښتنو تیر شي او د سولې خبرو ته د پټ صادقانه ډول زمینه برابر کړي. عبدالغفار له قندهار لیکلي چې اوس هم زیاتې میندې د ماشوم د زیږولو په وخت کې مري ځکه چې په افغانستان او بیا خصوصا کندهار کې دغو میندو ته لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نشته. حلیم رنزور له فراه هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې هغه خبرې چې پرون پای ته ورسېدي د سولې او ثبات باعث شي. عبدالله خوګیاڼي په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د انټرنیټ بیې دې ارزانه شي ځکه چې زیات زده کوونکي نشي کارولی. بل اوریدونکي لیکلي چې د فراه ولایت په زیاتو ولسوالیو کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو کمپاین نه عملي کیږي. او له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر په خپل پیغام کې د معیوبینو لپاره د امتیازاتو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د شوزو د حقوقو ځینې فعالان له حکومت او پتیره به له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې د شوزو په وړاندې د زور زیاتی د عاملانو مجازات په لومړیتوبونه کې راولي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې اوریدلی شئ.
لس د سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کا که هم د بیند شکه مثبت تغیرات راځي
د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. اوسنۍ خبرونه مو تر نهه بجو ده. اوس په افغانستان کې د سهار ته بجې او دیرش دقیقې کیدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
د سولې علي شوروي کافن حکومت توسلوال طالبان د سولې د مستقیم خبرو په درشل کې لمخ کې شرطونه کېږي نو دا به سولې تر رسیدل لستونو سره مخامخ کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته سي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د حکومت مبارزه چټکه نه ده. د اسلامي دولت ډلیا دایشی و ویډیو خبره کړې ظاهرا هغه نه تن وسلوال پکې خول شوی چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. د امریکا د کانګرس د اساس جرګې تایید کړې چې په واشنگتن ډي سي کې د طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لوایحو په اړه رائے ورکولې د فبرورۍ میاشتې تر لومړۍ نیټې ځنډولې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. لکه چې پر اټومي مسله د روسي موافقه لپاره د ایران نړیوال بندیزونه لري شول دا د روحانی دغه ډول لومړی سفر دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د شوزو د حقوقو ځینی فعالان پر حکومت انتقاد کوي چې د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی وایي چې ساشکل د تیر کال په نسبت د شوزو پوړاندې زور زیاتای زیات شوی دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د خزو د حقوقو ځینی فعالان په داسې حال کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د عاملینو پر مجازاتو ټینګار کوي چې ویل کیږي سکل د تیر کال په پرتله په دې برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمد زی وای چې د افغانستان د خزو وضعیت ته په کتو سره محاکمو سرنوالیو او کشفی ارګانونو ته په کار ده چې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې جدي کړي. خاغلی احمد زی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون د حاکمیت کمزوري سبب شوی چې د خزو پر وړاندې د غستونز پراخه شي.
کله چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شه مخامد لوی سنوري د تاوتریخوالي سره د مبارزې سنوري جوړ کړه. اوس هم یو تعداد کسان هغه د تاوتریخوالي عاملین مونږه مخامد سنوري ته او سنوري خونه د دې محکمې ته ولی مقایسه توګه هغه کمیت د تاوتریخوالي چې افغاني پولیسو کې جیان لري په مقایسه د هغه کسان چې هغه تر عادي تعقیب لاندې نیول کیږي متناسب کېشتنه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې یوازې د تیر کال په لومړۍ او درې میاشتو کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی 1500 قضیه ثبت کړي چې اکثره په نامنو سیمو کې وي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعال وګمه فروغ انتقاد کوي چې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون د قضایي ارګانونو لخوا په سمه توګه نه پلی کیږي.
د شیزو په وړاندې هغه چې تاوتریخوالي کېږي او کله چې زیرازي سارنوال ته پولیس ته قضا ته د کومک او مرستې دپاره د هغه قرباني یو ځل بیا قرباني کېږي ولی چې زموږ په قضایي سیستم کې حمایت نه دی د شیزو دپاره.
دا اندېښنې او سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې یو میړه د خپلې مېرمنې پزه پرې کړې ده. په دې اړه راپورونه وایي چې د قضیې عامل تښتېدلې او په داسې حال کې چې پر یادې قضیې شاوخوا دوه اونۍ اوړي عامل لا نیول شوی نه دی. څو ورځې مخکې د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو ویلي چې د پیښې د عامل د نیولو هڅې تیزی کړې خو اوس یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سترې محکمې رئیس محمد یوسف حلیم آزادی راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د عاملینو په مجازاتو کې هیڅ ډول بې پروايي نه کیږي.
قانون منع خشونت علیه زن نافذ است و محاکم ما
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون نافذ دی او زموږ محکمه د خشونت پیخي له قانون سره سمې چیړي. کله چې عاملین کشف او څرنوالۍ اتهامنامه جوړه او محکمې ته واستوي په اجراتو کې هیڅ ډول بې پروايي نه کیږي او نه به وشي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې په هیواد کې د عدلي او قضایي ارګانونو شمیر زیات او د کارکونکو مسلکي ظرفیتونه د لوړ کړي.
چې د تور کړن په واده کړ ما پلار ته خیره کول چې شه مې د لاس ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې شه مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
ازادي رادیو دا خبرونه تر نوو بجو ده چې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام یو برخه جوړوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړی چې په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د درنې واوري او طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لایحو په اړه رای ورکولې تر راروانې دوشنبه پورې ځنډولې دي. د امریکا په ختیځو ساحلي سیمو کې د غواوري استراري حالت ایجاد کړی او ګڼ خدمات یې ټکنې کړي دي. تر اوسه په دې لړ کې د څه باندې 15 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. په دې اړه مې نن د امریکا په ویرجینیا ایالت کې امریکا ژغ آشنا راډیو را خبریال جعفر آن د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څه دی.
د تلفاتو په اړه دقیق ارقام لا هم نشته، خو بل کېږي چې په بیلابیلو سیمو کې 15 مړه شوي دي. ځینې د ترافیکي پیښو له کبله چې په سړکونو کې ګاډو ټکر کړی دی دوی مړه شوي دي. ځینې نور په انفرادي ډول بیلابیلو سیمو کې وژل شوي دي. او د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې ځینې غوجلونه نړېدلي دي او څاروي هم مړه شوي دي. تاسو هم خبر یاست نن د امریکا په وخت یک شنبه په سهار واوره درېدلې ده، بنده شوې ده. خو د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې خلکو ته اعلان کړی دی چې د کورونه ونه وځي، ځکه له واورې وروسته ډېر سخت طوفان الوتلی و چې ویل کېده چې په ساعت کې 80 میل سرعت لا هم تاسو سره غږیږم. شاوخوا 9 بجې د ماښام د امریکا په وخت باد لګېږي. البته په ګډمیشتو سیمو کې خو د باد سرعت کم ښودل کېږي، خو چې لږ له ښارونه د باندې ووځي نو تاسو به اندازه ولګي چې دا باد څومره تیز دی. د واورو د پیدېدو سره سم چې د ښاروالۍ مامورین، حکومتي مامورین لګیا دي اخته دي سړکونه پاکوي او خلکو ته همدغه سپارښتنه کړې ده چې تاسو په کورونو کې پاتې شي. یو تازه خبر دا دی چې د ډي سي ښاروالي اعلان کړی، البته د واشنگټن ډي سي ښاروالي چې دوشنبه به په واشنگټن ډي سي کې حکومتي ادارې تړلي وي، ځکه چې په لارو او سړکونو کې ډېرې واورې پرتې دي او دا ورځې وخت غواړي چې دوی دا سړکونه پاک کړي. که پاکې نه کړي نو ګاډي به وپیږي او ترافیکي پیښې به وشي چې خلکو ته جان وانو.
بلې، د ګڼو هوایي ډګرونو الوتنې هم لغوه شوې دي. څه وضعیت رامنځته کړی دی؟ ځکه چې په زرهاو حتی په لکهاو مسافر شي چې په دغه میدانونو کې بند پاتې وي او یا به هم په هوټلونو کې وي او خدمات هم ډېر محدود دي، ترانسپورتي سیستم اغېزمن شوی دی. څه وضعیت رامنځته کړی دی د واورې ورېدلو؟
تقریبا داسې ویلی شم چې په امریکا کې شاوخوا 90% ژوند په ټپه درېدلی او یا د ورځنۍ چارې په ټپه درېدلې. په دې معنی چې میټرو کار نه کوو، سیستم یې بند و، ازادي ځای په ځای ولاړ و، حکومت همدغه ادارونه کول د سیمه ایزو مطبوعاتو له لارې چې د کورونه مه راوځئ چې حالات خرابه دي. او همدغه راسې تاسو ویل زرګونه هوایي الوتنې ځنډېدلې وې. هم په دغه لړ کې د امریکا د دفاع وزیر کارتر الوتنه هم هغه غوښتل چې د سویس نه په نړیوالې اقتصادي غونډه کې د تللی او چلته برخه واخلي، خو بېرته چې راته هوا خرابه وه او دې ته اجازه ورنه کړل شوه. د دې الوتکې ته چې په مریلینډ کې ښکته شي هغه ته وویل شو چې بېرته فلوریډاته دې کې شک نشته چې د خلکو ژوند یو څه ټکنه کړی او ګډوډ کړی دی، ځکه چې په دوه درې ورځو کې چې کوم خلکو کوم پلانونه کړي وو چې ځینو دوستانو لیدو ته به ځي، ځینو رفیقانو ته به ځي، نورو ایالتونو ته به ځي، د دې دا ټول پلانونه بدل شول، سفرونه لغوه شول. حتی نیویارک ته غځېدلې لارې هم وتړل شوې. د نیویارک ښاروال د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې هېڅ چوګاډه باید په سړک کې ونه ګرځېږي، بلکې د ګاډي په تګ راتګ کې بندیز ولګوو. همدغه راز د ښار نه د باندې په لورو پرتو سیمو کې هم خلکو ته اعلان وکړ چې د قانون خلاف کار به وي که تاسو په ګاډو کې وګرځېږئ. تاسو پوهېږئ دا وطنونه ډېر پرمختللي دي، نو هر کار چې کېږي دوی مخکې له مخکې ورته پلانونه نیسي. د واورې له ورېدو یوه میاشت وړاندې په مطبوعاتو کې په پرله پسې ډول د هر ایالت والي ښاروال اعلانونه کول خلکو ته چې دغسې یوه واوره روانه ده، نو خلکو وار له مخې ورته چمتووالی نیولي وو. دوی غذایي مواد اخیستي وو، د واورې پاکولو وسایل اخیستي وو، کمپلې اخیستې وې. دې لویو مغازو ته به چې تاسو تللی نو حیران به پاتې وې. خلک چې قطار به ولاړو مواد به یې اخیستل او دوی پوهېدل که داسې کوم حالت پېښېږي چې د دوه درې او څلور ورځو پورې موږ په کور کې پاتې کېږو، باید به بسیا واوسېږو چې وپایېږو.
د هوا پوهنې اداره څه وایي چې دغه د درنې واورې ورېدل به دوام کوي که به درېږي او که به وقفه پکښې راځي؟
د هوا پوهنې ادارې وړاندې ویلو چې دا به د 6-8 ساعتونو لپاره همدغه واوره وي، چې هماغسې وشول. د جمعې په ماسپښین په 1 بجه واوره پیل شوه او د یکشنبې سهار په 6 بجو پای ته ورسېدله. نو د اوس لپاره داسې کومې بلې واورې، درنې واورې وړاندوینه نه ده شوې او داسې ښکاري چې که واوره هم کیږي نور هماغسې عادي واوره به کیږي چې معمولا په امریکا کې کیږي. خو دا ویل کیږي دغه واوره چې وشوه دا ویل کیږي چې د 1991 کال را په دېخوا د خپل ډول تر ټولو زیاته واوره وه. تقریبا په دې سیمو کې 90 سانتي متره واوره شوې وه. په نیویار کې تقریبا 30 انچه شوې وه. په واشنگټن ډي سي کې 26 انچه شوې وه چې دا په تېرو لسیزو کې تر ټولو زیاته واوره وه.
د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال جعفر هاند و چې د امریکا په ختیځو برخو کې د درنې واورې اوریدو او طوفاني هوا له کبله پراوښتو زیانونو را سره خبرې کولې. دغه واورې زیات خدمات په دغو سیمو کې ټکنې کړې دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صفحه وځي اوریدلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. که تاسو هم فیسبوک کاروئ کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښي لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونو کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/ازادي راډیو. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو عزیزانه د لټي پروګرام خبريږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو زما سلامونه ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې موږ ته خپل اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. گرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه چې کله د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو هغه تلیفونونه چې ازادي رادیو ته رسیږي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې ثبتيږي کنه مکمل وي نه نشرو. نو ګرانو دوستانو خپل مکمل پیغامونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریښی او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111215. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که دنه نو زیدغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او الته دغه پروگرام لسره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه درې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. یو نفر دی په نامه د خلیل، دا دوه کاله کېږي چې د دې زموږ سره دی، خپل ځای نسي. د هر چا چې دی مهرباني کوي چې د ټلیفون په دغه شماره د ما سره تماس ونیسي. 0 3 4 3 8 0 د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 3 3 3 8 2 0. د هر چا چې دی ما سره د ټلیفون په دغه شماره تماس ونیسي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. جزید ولایم د ابوبکر سالم. ما یو الک پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې، او 8 کاله عمر لري. دلته پلار یې د کې اکا د هغه زنګ کله ورخی وایي، نو چیرې دغه د ما تاسې ته ووایاست. زه به دا الک فلاس باندې ورکړم: 0 1 0 4 4 8 1 8 0 1. شماره یو ځل بیا وایم: 0 1 0 4 4 8 1 8 0 1. پرای ما شماره ده که چیر پلار یا دلته کاری زنګ وایي کله وخت خدای شماره ډېره تتلیواره باندې وایي، یا د ده شماره ما ته ووایاست په سوکه باندې. زه به یې ده شماره نیمشته کړم. خدای په امان، نور وخت م نه ضایع کوم. خدای په امان.
ضیاءالدین د بادغیس ولایت د بالمغاد ولسوالۍ اقتصادي سره په تماس کې یم. ما سریر لپاره دی د کندهار دی. د 15 کاله کېږي د دغه زوی د ګلزار زوی د کار سره یې زغاورو یا ورونو یا کومان د اجزا په دغه شمېره علمات ځانې بولې: 0 0 3 3 5 2 3 0 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ازادي راډیو د سهالوونه د ماقام تر او بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار وار رسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زما نوم ملا سخیداد، زه د سرپل ولایت د سید آباد د ولسوالۍ. زما ورور حمید الله نومیږي، لس کاله کېږي چې دینه درکه دی. ما له دغه د درخت دپاره د اخته شماره زه درکوم چې تېر خط کې هغه واوري 0202 0 9 0 بیا بیا ووایم دواره 0202 0 9 0 دا زما پیغام دی. سلامونه دې در ورسیږي.
السلام علیکم، زموږ یو ولاد کندهار څخه خبرې کوم. زموږ د امر دی اسد الله په نام دی، د خاکریز په ولسوالۍ کې د درې میاشتې کې چې نه لرکه شوی دی. هر چا ته که د په حق له معلومات ماته په دغه شمېره زنګ راوړي 0 8 0 5 0 9 بیا شمېره 0 8 0 5 0 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما نوم فضل حق دی، د هلمند ولایت د لشکرګاه مرکز څخه تاسو ته اړیکې کیمه. ما د نکړې دی د ځبط نامه دی، یو ول اصل شی ول سمارت کیشن چې ورک دی د پلان مې ډاکټر محمد لالی ته د هر چا سره معلومات دی او یا څوک به خبرې په دوه اړیکو باندې زما سره اړیکه ونی شي 0 1 0 5 9 0 2 4 4. بل نمبر دی 0 1 0 3 3 0 5 5 2 8.
بله السلام علیکم زابل ستارین فراد ولایت گلستان دولت سوالیم زما زیور خصوص د قاریم لا درهیم په نامه باندې تقریبا 15 کال کیږي د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې نو اس معلومات زنه لرم هر مؤمن مسلمان ورته د قاریم لا درهیم په اړه معلومات لري ماته ټلیفون خدمات ټلیفون شمیره ده 0 او 5 2 9 8 3 9 زربیا ټلیفون شمیره تکراروم 0 او 5 2 9 8 3 9 والسلام با احترام سلطه سره دی په ژوندۍ بڼه د ازادۍ راډیو یو جهان منن السلام علیکم
زما در سره خوږه قاری عبدالستار د حجیم عبدالکیم اخون فیض زویم او د زما یو حکایت چې د حجیم عبدالکیم اخون ورور دی د حجیم غفور اخون زوی دی نو که چیرې د دغه معلومات حجیم الله فضل صاحب نمیږي چې د سره دی چې ملادی په ملایي باندې ملایي کې وزمر څور کړی که چیرې دغه معلومات مؤمن مسلمان غفور ته دی ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وی یا کی خبره کی چې پر وای چې پر هڅه و شپږ دوا انځه درې شپږ خدای ته پاره دغه معلومات د هر چا سره وی زموږ سره دی معنا په دغه شمیره تماس ونسی یا کی دغه د ځای ته خبر وکړي چې هغه مستدی معنا یې ځوانین کې زموږ سره خبر وکړي سلام علیکم
السلام علیکم زه حمایل مروت د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی یم زما د اکازین فضل محمد د فنلغز محمد د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی لاس کال کیږي د کور نه درک شو دی کدی خپل زما زغ اوري او یا بل څوک د دغه اړه معلومات لري د مهرباني د مخدي ما سره فلا دی ماره سماتونی سي د ټلیفون شماره 0 او 9 28 1 4 3 د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 او 9 28 1 4 3 مننه د ازادي رادیو
السلام علیکم زه د المند ولایت څخه خبري کوم کنا د ولسوالۍ ما دلباری نیمه زما موږ یو کری درک ده د برایان جان په نامه دی د جلال جان زوی دی نوار مسلمان ورور چې د مازه غوري څنګه ورمالمي مرتدي په دغه شماره خبر راځي 0 و 0 3 4 7 2 4 0 3 السلام علیکم
وې ته هم تاسو پر دې دم زما ورور دی چې محمد تجی کا بغان نیزي مخته به کندار شهرم کوي دا یو نه شیګل ساده تکلیف ته قبال اورس دی هر ورور ته معلومات یو په دا شماره چې موږ څنګه غوي 0 و 0 3 4 5 6 سلام سلام دې سره
السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه دی ورکو ځان پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم دا چې زما ورور قانون د زادي اته کال د مخلو کور وته لایو به درک شوې ده ما ورور زادي خپل نوم ځان نه مارې کېږي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او یې پېژني بس څه دی درمیانه قد لري ترګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ ګټه سمخ زخمی شوې بیرته کګه روغه شوې ده کله زما غږ په خپل اوري او یې دې دان دی والا نه اوري ایمانوی وروري له مخې دی پلان د شماره اړیکې څنګه کړی او خپل درې رقم افغاني جایز په لاس کې دی اړې کشمیرې دی سپر وڅو پنځاویا دراویا ډېر ډېر خپل شماره ده سپر وڅو یو اتیا 5 سوا 5 سوا 10 خدای پامه
د جبار کوچه د کندهار ولایت نه خبره کوم موږ یو سنځره یو ورځ حضرت میږي محمد ولی زوی د درې میاشتې کیږي دا ثابت تکلیف له کباله څخه نداره کده هر څوک معلومات په دې اړه ولري بیا دې په دغه شمیره زنګ راته ووایي چې تر اویا شپږ اتیا درې پنځوس اووه شپږ اتیا
رحمت احمدي یم هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه ساسر تماس یم زما یو د کاکا زوی دی 2 کاله کېږي چې له کوره نه درک دی په چا سره پاته وي یا زما غږ به خپله اوري ما سره د همدې شمېرې اړیکه ونیسي ټلیفون شمېره مې ده 0 و 0 2 3 4 2 4 یو ځلې ټلیفون شمېره بیا اعلانوم 0 و 0 2 3 4 2 4 په چا سره معلومات ما سره د همدې شمېرې اړیکه ونیسي بیا د خپله شمېره ترلاسه کړي مننه ازادي راډیو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زموږ دا پیغام دی وروره چې دا زموږ د شمشاد یو خړې مورک دی غلا نبی احمد زوی دی شپږ اووه کاله کېږي چې چا ته درک ور معلوم وي. وروره په دغه لمبه کښې موږ ته زنګ ووهي. وروره خپله شریني دې هم واخلې. د شمشل د غلانبي هما زوی دي، د حاجي اسماعیل فکر د اکا زوی دي. وروره دغه زموږ پیغام دی. سلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زاد کریم د پکتیکا ولایت موسی خان د ولسوالي. تاسو زحمت ورکوم. زما یو ورور ورک ده د سوابلا په نامه باندې، په تېرو څلورو کلو ایسته را ورک ده. پنځلس کاله عمر د ښې پښې سوي د کر چا ته بدیا کړه معلومات. زما د ورور ټلیفون نمبر مې د صفر وایه صفر وایه اووه اتیا صفر درې بل نمره د صفر وایه که پنځوس پنځه نوي اته شپېته پنځه کر چا ته بدیا کړه معلومات. مهرباني له وجې زما ته ټلیفون وکړي.
السلام علیکم. زه محمد نصاد د لغمان ولایت دولتوالۍ دولتان سره تماس کوم. زمونږ سره په نوم د محمد اساف بندې سید اکبر باندې د کراچۍ ښار نه پنځلس کاله کېږي شهرت دی. که چا ته هم معلومات وکړي نو مونږ سره په دې نمبر رابطه وکړي. صفر افتاده پنځوسیس دستهاب نصد دستسا. دویم نمبر دغه دی صفر افتاده داس یو دو صفر سلهس. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت ګیلان دی ولسوالي د رسنی د اوسېدونکی یم. زما نوم سید رسول ده. د پلار نوم یې رضا محمد ده. له ایران مې تماس نیولی ده. زه د ازادي راډیو نه دا خواهش لرم، دا التماس لرم چې دا د ازادي راډیو د زما پلار کله زنګونه ورته وایي او زه بعدې وخت زنګ ورته وښم پیغام ورته ثبت کوم. زما یو ورور ده اتلس کلن نولس کلن ده. تقریبا دا څلور پنځه کاله کېږي چې له کور نه درک شوی ده او هېڅ حال او معلومات یې نه کېږي. زموږ کله کله هر وخت زنګونه وتو د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو ته زنګونه وکړو چې مثلا امي ورور پیدا شي یا په دې کښې داسې خلک پیدا شي زنګ را ته ووایي، د زما پلار ته زنګ ووایي، زما پلار په سپینه هېره په سپین دغه باندې دا وروره ظهیر کښې یار یوې خوا ته وځغلوي بیا یې بلې خوا ته وځغلوي. نو دا له ازادي راډیو چې زه ډېر خواهش لرم چې دا دا چمونه او دا خلک دا خلکو ته دا سړی باید ووایي چې دا خبر چمونه مه کوي. او که چېرته چا ته مشخص معلوم وي یا آل باندې لري یا کوم درک ورته وي زنګ دې ووایي چې هر څومره شیرني غواړي هر څومره جایزه غواړي هغو ته دې ورکړو. او دا چټي چټي زنګونه دا شیان دا خوند نه کړه. او هر چا ته که معلوم وي یا دغه وي پنځوس زره روپۍ هغه سړي ته زه ورکوم چې دا ورور دې ما ته په لاس را کړي. زه ډېر خواهش ډېر خواهش له د ازادي راډیو چې لرم چې دا زما پلار مثلا په زنګونه ورته وایي. زه خپله اوس په ایران کښې یم، له ایران مې زنګ تماس نیولی ده. نو ډېر ډېر سلامونه او د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته وایم. سلام
ګران وروره. دا دی د تاسې تلیفوني پیغام مو خپور کړ. دغو اوریدونکو ته مونږ په وار وار ویلي دي چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې د ازادي راډیو محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه تاسې د کورنۍ غړي دوستان او ملګري پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم د دغو دوستانو څخه هیله کوو چې د ازادي راډیو اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د خود کلي سره د سره په لین کښې یم. زما یو اکا و چې د میراب اکا په نامه باندې و بایغز ولایت ته تللی دی. بچان یې نه درلود، تلله زوم یې درلودی. د زوم نوم مې زده دی چې خدای داد نومېږي. که چېرې هر چا ته د دغه معلومات وي یا د زموږ غږ اوري او په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه شپږ بیا اووه بیا نه دوه واره درې. بیا یو ځل یې شمېره وړاندې کوم. صفر اووه صفر پنځه شپږ اووه اووه نه دوه واره درې. السلام علیکم. هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي چې د بایغز په ولایت کښې وو میرا پکا نومېدی. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.